یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې 12 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه وزي باید افغانستان ته د 1980 لسیزې په شان بیا شا وانړوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې ملالۍ بشیر یې وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په هلمند او لوګر ولایتونو کې په نظامي عملیاتو کې 8 طالبان وژل سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگټن ته د سفر پر مهال ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې ښکېل پاتې سي او فرانسه خپله یوازینۍ الوتکه لیږونکې بیړۍ منځني ختیځ ته استوي. بشپړه خبرونه. په هلمند او لوګر ولایت کې په نظامي عملیاتو کې 8 طالبان وژل سوي دي. د دفاع وزارت څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې په هلمند کې پر نهر سراج ولسوالۍ کې هوایي حمله سوي او 6 طالبان وژل دي. په همدې اعلامیه کې راغلي چې په لوګر کې کوماندو ځواکونو په چرخ ولسوالۍ کې عملیات کړي او 2 طالبان وژل او 2 نور یې نیولي دي. اعلامیه لیکي چې د دغو عملیاتو پر مهال د طالبانو د وسلې یو ډیپو او نور مهمات هم نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د 209 شاهین قلي اردو په اعلامیه کې راغلي چې په بلخ ولایت کې د چاربولک ولسوالۍ په رحمت آباد او نوارید کلیو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته سوي ده. د خبر پاڼې په وینا په دې نښته کې 2 طالبان وژل سوي دي او د ملي اردو یو سرتیری ټپي سوی دی. طالبانو په دې اړه هم تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. کاناډا، اوکراین، سویډن، افغانستان او انګلستان په ایران کې د وشتل سوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ویلو په هدف یو چوکاټ رامنځته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې دا پریکړه د پنج شنبې په ورځ وسوه. یاد هیوادونه د تهران د هوایی پیښې د همغږۍ او د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ویلو د نړیوالې ډلې غړي دي. دوی پرون په لندن کې د کاناډا په سفارت کې سره ولیدل. د معلوماتو له مخې هغه چوکاټ چې ورباندې پریکړه وسوه په 5 مهمو برخو باندې تمرکز لري. لومړی دا چې چارواکو ته قونسلي خدمتونه برابرول، دوهم شفافیت او د بیرته ستنېدو پروسه په بشپړ رناوی تر سره کول، دریم د ملکی هوایی چلند له نړیوال کنوانسیون سره مطابقت. ایران به د قربانیانو کورنۍ ته د زیان تاوان ورکوي او د شفافو قضایي اقداماتو له لارې به هغه کسان ځواب ورکوي چې د دې عمل مسؤلین دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگټن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بلاخره سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې ښکېل پاتې سي. شاه محمود قریشي چې ټاکل سوی د نن جمعه به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړې چې واشنگټن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغې پالیسۍ ته ستون نیسي چې د 1980 کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو د وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشي چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې یې خبرې کولې وویل، اتیایمه کلیزه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق وسی هم باید د امریکا متحده ایالاتونه ملګري او د ائتلاف شریکان یې په لا ډیر بامسؤلیته توګه له افغانستان څخه ووزي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دوی باید ښکېل پاتې سي د جګړې لپاره نه، بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2000 لومړي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم یې نسکور کړ، په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره جګړه کې ښکېل دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ لیوالتیا ښودلی چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری باسي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا پوځ وایي د جنوري په 8 په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو د ایران له برید وروسته د کمې مغزي صدمې له کبله د 11 امریکایي سرتیرو درملنه سوې ده. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي وو په دې پیښه کې هیڅ امریکایانو ته زیان نه دی رسېدلی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې ویاند بیل اربن د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویل، په داسې حال کې چې پر الاسد هوایی اډې د جنوري په 8 نیټه د ایران په برید کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. د مغزي صدمې د اعلامیو د علایمو له کبله د څو تنو درملنه وسوه او لا هم تر ارزونې لاندې دي. نوموړي زیاته کړې چې د برید څخه په وروسته ورځو کې یو شمیر سرتیری د ډېر احتیاط له کبله د الاسد له پوځي اډې څخه په جرمني او کویت کې د امریکا پوځي طبي مرکزونو ته د نورو معایناتو لپاره انتقال شول. د امریکا د پوز د دی ویان په وینا کله چې دا سرتیری د دندې لپاره چمتو بلل سوی وو، نو تمه ده چې له معایناتو وروسته به بیرته عراق ته ستانه سي. د برید پر مهال په الاسد پوځي اډه کې شاوخوا 1500 سرتیری وو چې ډیرو د ایران د توغندیو د برید له خبرداري وروسته د توغندیو د لګیدو پر مهال په خوندي مورچلو کې پناه اخیستې وه. او فرانسا خپل یوازنی الوتکه لیژونکې بیړۍ منځني ختیځ ته استوي چې دغلته د داعش پر ضد د ائتلاف د ځواکونو په عملیاتو کې برخه واخلي. دا خبره د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون کړې ده. ماکرون د نوي کال په وینا کې د خپل هیواد پوځیانو ته وویل د دې هیواد الوتکه لیژونکې بیړۍ به د روان میلادي کال له جنوري تر اپریل پورې په منځني ختیځ کې په نوو عملیاتو کې برخه واخلي او وروسته به د اطلس سمندر او شمالي بحیره تل ولاړه سي. د امریکا په مشرۍ د عملیات د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد دي. د خبرونو پای
زموږ شغله آزادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا کله افغانستان څخه ځواکونه باسي هم باید د دې هیواد اقتصادي ملاتړ ته دوام ورکړي. راپور نوایی طالبان له موقت اوربند سره موافقه کړي، خو اکبر آغا شک لري.
طالبان او اوربند په بار باندې خپل سیاسي توان بولي چې اوربند دی وکی.
په میدان ورده که زین خلق وی ده لارو ده بندی دوله که بله کراون زیاد شوی.
یو ما ریسپیکش والا ده آغا نواد چه ده تشپخانیر سواله وی. سوی استلا بس ده سوار کلا.
په کنر که لنور و سیمو چخه راغلی خلق لسین چخه سر زر طوله بی. څنګه یې ټولې وی په دې اړه هم یو راپور لرو. د دې خپرونې دوهم نیمایی مو انتخاباتي پروګرام ته ځانګړی ده. زمو شخله آزادی رادیو او آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگتن ته د سفر په مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه کله افغانستان څخه بل اخر خپل پوځیان باسي هم باید په دې هیواد کې شکیل پاتې شي. قریشی دا څرګندونه په داسې وخت کې وکړې چې ویل کېږي امریکا او طالبان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. ښاغلی قریشی پرون ویلي و چې طالبان حاضر دي چې تشدد کم کړي. د ښاغلی قریشی د څرګندونو نور جزئیات اجمل انبندوي.
شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړې چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل اتیایم کلونه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق هم وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونه ملګری او د ائتلاف شریکان باید په لا ډیر با مسولیت توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا دوی باید خکیل پاتې شي، د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې، خو دا خبرې پر لپسې لدی کبل له خندونو سره مخ شوې چې واشنگټن له طالبانو د ځین نور غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربند ټینګار کوي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو د طالبانو د تاوتریخوالي طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی خودلی او د امریکا او د دې وسلواله ډلې ترمنس د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللې وو. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړ او د دې رژیم تر نسکوریدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ وړیکي وساتلی. بلخوا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی او دغه اوغه ته د موقت اوربند طرحه سپارلی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستی وای طالبانو د یوې اونۍ او لسو ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر که څه هم په څرګنده د اوربند د دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، ویاندی سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او د اړون مراسمو په اړه خبرې کړې. سویل شاین تیر شپه پر ټویټر ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنځشنبه په مازیګر او د چهارشنبه په ورځ له امریکایي پلاوی سره لیدل نوموړي دا خبرې ګټورې بللې. خغلی شاین ویلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی وای طالبان عملی دی او سادهګان نه دی، د پوینا دوی هم لا جګړې ستړي دي.
ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم سره د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا خبرې ممکن څو ورځې دوام وکړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط اوربند دی. د دې موضوع تفصیل خاطر پردیس وړاندې کوي.
خایت ورسته وس د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د ګوتو په شمیر ورځې پاتې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په
لکه چې له کابل سره مو ټلیفوني ارتباط شنه دی. پردی صاحب ستاسي اواز قطع کیږي، دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ شخ له ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه، ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم چې مشري زلمی خلیلزاد کوي د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرې څخه داسې څرګندېږي چې دواړه خواوې د سولې موافقې ته تقریبا رسیدلې دي او اوس په دې غور کیږي چې د مراسمو لپاره ترتیبات څنګه ونیول شي. بیا کابل ته زو ګوندې دا ځل ټلیفوني رابطه مو خراب نه وي. پردی صاحب مهرباني وکړئ.
د امریکا طالبانو ترمنځ د شاوخوا یو کال مذاکرات وروسته د سې د حقوق د لاسلیک کېدو لپاره د ګوتو په شمیر راځي پاتې. په قطر کې د طالبانو د نړۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د حقوق د لاسلیک او د اړوندو مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر لیکلی چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی پرون مازیګر او د چهار شنبه په ورځ امریکایي پلاوی سره ولیدل او ګټورې خبرې ورسره وکړې. د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دی ټویټ ته افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی چې سوله د افغان حکومت او متحدینو ته لومړی لری ټینګښت لپاره اوربند یو اساسي شرط دی او هغه طرح چې اوربند پکې یو اصل په توګه مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې لاسلیک کیدونکو حقوقو طالبان نه لري. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالي رقمونو لپاره باید
بله ډیر مننه خاطر پردی سو. متاسفانه چې له کابل سره مو ټلیفوني اړیکه ستونزه لري، د بشپړ راپور مو وړاندې نه کړی شو. کوشش کوو چې پراتونکو خبرونه کې دا راپور در واورو. زموږ شخ له ازادي رادیو اوري. په دې راپور کې ویل کېدل چې د طالبانو او امریکا د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې د سولې د احتمالي موافقې د مراسمو په اړه یو موافقه وشي.
او
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې شپاړس داعش شپاړس غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. کونړ اوس یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د داعش ډله لا هم پکې فعالیت لري. له دغه ولایته یو بل راپور هم لرو. د کونړ سیند د دواړو غاړو ته په لسګونو ډلې لګیا دي او د سرو زرو د پیدا کولو په لټه شګې چاڼ کوي. د ژمي یخې ورځې د سیند په غاړه او شپې په جوماتونو کې تیروي. دا کسان په هر ژمي کې د هیواد له شمالي ولایتونو لکه تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ ته ځي. د دې موضوع تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ.
چغوټی پسې وهی په لاس په درشي چاول چې په دریاب کې گوهر نشته. دلته هم د کونړ د سیند پر دواړو غاړو یو شمیر کسان په اوسپنیزو چانونو کې شګې چاړوي چې ترې سره زر راوباسي. دغه کسان هر کال د منی پای ته رسېدو سره له بدخشان، تخار او بغلان راځي او دلته ټوله ورځ په یخ ژمي کې د کونړ سیند له یخو اوبو شګې راباسي او په دې هیله چاڼوي چې زر ترې ترلاسه کړي او د ژوند ماته ګوډه پرې برابره کړي. د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اساق چې بیلچۍ په لاس کې نیولې او د چاڼ لپاره شګې راټولوي ازادي راډیو ته وویل:
اجازه آمده منطقه کنار به خاطر نمو ریکشوی
موک کونړ ته د شګو د چاڼ او منځلو د پار راغلیو. غریبی کوو، همدا مو کاروبار دی. په افغانستان کې نور څه نشته چې پکې مصروف شو. مزدوری ده، بس کله د ورځې 200 افغانۍ وګټو او کله دا هم نه وي. پنځه تنه سره یو ځای شوي وو، ورځ د سیند پر غاړه او شپه په جمعتونو کې تیرو. نجیب الله دلته بیا راټولې شوې شګې او جغل په اوسپنیز چاڼه چولی او د سین له یخو اوبو لوښي راډکوي او شګې پرې مینځي. وایي: دلته کار کوو، په وطن کې مو نه کوم سرک جوړیږي او نه هم د آبادۍ کوم بل کار ترسره کیږي. دلته غریبي کوو، د میاشتې 15 یا 4000 افغانۍ راته پاتې کیږي. په هغه مو چای، بوره، مالګه، غوړي او نور اړین شیان هم نه کیږي. د سرو زرو کومې زرې چې دلته راټولې کړو بیا یې تخار ته وړو. هلته زرګران پکې ښه او خراب لټوي، له موږ یې پارزان اخلي. شګې مینځونکي د منی او ژمي یخې شپې ورځې په کونړ کې د زرو په لټه کې تیروي. که څه هم د ترلاسه کړو زرو د اندازې په اړه معلومات نه ورکوي، خو له ځپل شوو وجودونو یې ښکاري چې په ډیرو ستونزو ډیر کم پیدا کوي. د سرو زرو د پیدا کولو په لټه په سلګونو کسان له تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ او ننګرهار ته راغلي چې د دوی په خبره د کونړ له ناړۍ څخه د ننګرهار تر لالپوري ولسوالۍ پورې د سیند په غاړو کې شګې چاڼوي. په کونړ کې د قانونو چارو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته وویل: په کونړ، نورستان او د بدخشان په یو شمیر سیمو کې د سرو زرو رګي قانون شته چې دغه اوبه له هماغو سیمو راتیریږي او ځان سره د طلا زرې راوړي.
د طلا معدن موږ لرو دغه د سیند په مسیر کې، یعنی دغه شګې ټول معمولا د طلا لدی. د دې لپاره موږ تقریبا 4-5 کاله مخکې یو مقدماتي سروې هم کړی دی چې دا موږ قرارداد ته ورکو. هغه اسناد مې وزارت ته تللي دي، نو دلته رسوبي طلا ده. او دغه کوم کسان چې راځي دا د تخار شمال سم نه چې راځي همدغه شګه فلتروي او دی که بعضې وزارت پیدا کوي دغه رقم دوی د طلا لاسته راوړي.
حاجی فقیر الله چې د سدآباد په خارګوټي کې د زرګرۍ دکان لري وایي: د کونړ سیند په شګو کې چې کوم سره زر پیدا کیږي د هیواد په کچه ښه کیفیت او نرخ لري چې پاکې یو ګرام تر 3.5 افغانیو پورې پلورل کیږي. په افغانستان کې د سرو زرو تر څنګ د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو زیات کانونه موجود دي چې زیاتره یې په غیر قانوني او غیر فنی ډول کیندل کیږي او ګټه یې د حکومت پر ځای د یو شمیر زورواکو جیبونو ته ځي.
آزادي رادیو. د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس له افغانستانه د باندې. د عراق حکومت هغه راپورونه ردوي چې وایي په دې هیواد کې د عراقي او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات بیا پیل شوي دي. د عراق د صدر اعظم ویندوی وایي چې د دې عملیاتو د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. له بلې خوا د امریکا پوځ منلې ده چې د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران د توغندیو په برید کې یو شمېر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل استودیو ته راغلی دی. تکل صاحب، درته هرکلی وایم. د عراق حکومت د امریکایي او عراقي ځواکونو ګډو عملیاتو ته ولې اجازه نه ورکوي؟
ډېره زیاته مننه سروان صاحب. د عراق د صدراعظم ویان عبدالکریم خلف پرون وویل د امریکا او عراق ترمنځ اصلي موافقه دا وه چې نړیوال ائتلاف به په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي. ښاغلی خلف پرون له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې ویل حکومت د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته د پوځي عملیاتو د ځنډولو امر د امریکا د هوایي ځواک له دوو حملو وروسته ورکړ چې په یوه کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قومندان جنرال قاسم سلیمانی وژل شو. چې البته تاسو اوریدونکي پوهیږئ چې همدې مسلې د منځني ختیځ تقریبا ټوله سیمه نارامه کړې ده او له هغه وروسته خورا زیات بدلونونه په ټوله سیمه کې راغلي دي. په سیاسي تحولاتو کې خلاف وویل چې حکومت د امریکایي ځواکونو دا عملیات یو اړخیز ګڼي، نو ځکه یې د ګډو عملیاتو چې په هغو کې د عراق له هوایي حریم څخه هم کار اخیستل کیږي د ځنډولو امر ورکړ. البته له دې مخکې یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی و چې د امریکا او عراق د پوځیانو ګډ پوځي عملیات په دې هیواد کې بیا پیل شوي دي. پنټاګون او پیراغ کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان د راپورونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د همدې اونۍ د دوشنبه پر ورځ وویل چې د پارلمان له هغې پریکړې سره سره چې له دې هېواده یې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، عراقي مشرانو ده ته په پټه څرګنده کړې ده چې دوی په عراق کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. البته څروان صاحب، په عراق کې اوس مهال شاوخوا 15,200 امریکایي پوځیان دېره دي.
مننه تکل صاحب. یو بل مسله هم دا ده چې په عراق کې د امریکا په پوځي اډو باندې ایران توغندوی بریدونه کړی، ول البته د خپل د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وشل کېدو په بدل کې. امریکایانو ویلي دي چې په دغو حملو کې څو تنه ژوبل شوي دي. د دې موضوع تفصیل څه دی؟
د امریکا پوځ ویلي دي چې د جنوري په اتمه په بغداد کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران له توغندوی برید وروسته یو لستن امریکایي سرتیری د مغزو د ټکان خاطر باندې تر علاج لاندې نیول شوی و. دا هغه حمله و چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي و چې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی پکې زیانمن شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویان بیل اوربن په یو بیان کې چې تیره شپه ناوخته خپور شو ویلي چې پر الاسد هوایي اډه د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی، خو یو شمیر سرتیرو د توغندیو د چاودنو له کبله مغزي ټکان لیدلی چې اوس یې هم معاینه دوام لري. ویان زیاته کړه چې دا سرتیری د نورو معاینو لپاره له دې اډې څخه بهر، حتی له عراق څخه بهر، په کویت کې د ایتلاف یو روغتون ته لیږدول شوی دي. ښاغلی اوربن همدارز وویل چې دا سرتیری به له علاج وروسته بیرته په عراق کې خپلې دندې ته ستنه شي. البته څروان صاحب، په الاسد اډه کې شاوخوا 1,500 سرتیری د حملې پر مهال دیره و چې د ایران د توغندوی حملې په شیبه کې دوی ځانونه په خوندي ځایونو او ځانګړو تاسیساتو کې پټ کړي وو.
ډیره مننه تکل صاحب. کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسیس مو شخل آزادی رادیو اوري د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو او دغه راس لاندې خبرتیا ورسته د افغانستان په اړه نور راپورونه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
ساعت 12:25 دقیقې شوې. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې ناروغان 2 کیلومتره پر پښو په کټونو تر روغتونه رسوي. دوی وایي دا وضعیت وروسته لدې ورته پیښ شوی دی چې د درنو واورو لکه بل لارې بند شوې. د میدان وردګ د خلکو د ریستونزي پاره د اوسنی رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د میدان وردګ ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د لارو د بندش له کبله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او زیات وخت کې ناروغان په کورونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي کله چې دغلته یو ناروغ پیدا کیږي نو د کلي ټول خلک ګاډ دي چې د هغه په لیږدولو کې مرسته وکړي. هغه کسه هم نیمه شپه وي، ځکه د دې په خبره چې د کلي او بانډو لارې او د غراز د ولسوالۍ او مرکز میدان ښار پورې لارې د زیاتې واورې د ورښتونو له کبله تړلې دي.
مریض پیک شي مو مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لې کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزی وو.
محمد امیر چې دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اړوند د خانقخیلو د کلي اوسیدونکو دي، ازادي راډیو ته ویل چې څلور ورځې وړاندې په کلي کې یو ناروغ د لارو د بندش له کبله د سترګو په وړاندې ژوند له لاسه ورکړي.
مریض پیک شي مو مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لې کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزی وو، په کټ کې بیرته ریس کې وو. دا را کولای شي چې تلاندې سارکه موږ نه هغه نه لرو لیار چې جاغه شي واورا خوته کې اوس واورا بیخي ډېره ده. اوس هم په دا لنډو شپو کې چې دا لنډو شپو کې کېږي چې یو مریض پیک شوله دی هغه نه وه چې دا تاسو په خانیر سوال وای مو خپل کلینیک لري داسې ور هغه تم یم را ورسه دغه نه څه ستله بس د سوار کله هغه په خو په د هغه چپارکټ کې خزا کټ کې په دوه کې وړل بس سوار کله.
شیر محمد چې هم د چاکول سوالي وسیدونکو دي وای په سیمه کې د زیاتې واورې د ورښ لکباله او د لارو د بندش لکباله تر پوز راغلي دي. دی وای دغه ته اوس د خوراکي او غیر خوراکي توکي به هم اسمان ته ختلي دي.
پوښتنه نارخ پیدا شي بس په کلی باندې پلاس فکرانو کې ځخ کوي چې مخته مریض پیخ دی بس راوځي د غسرکان سره پاکه بیا خلک راوځي د غسرکان پاکي حکومت مخ سره مرسته نه کوي. والله خود نه دی پټي راس راس کیږي نه دی پرور وسوسه کیږي نه ور د وړو وسوسه کیږي. هیڅ مشکل ولا ډیر سخت ده چې واوري وشي مشکل زیات وي. خو مشکل ټول د سرک د لارې بندواله دي چې لارې بند شي نه څه مخته نه رسیږي سم.
ځای خبريال امید الله ریحان چې هم د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو دي، ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې هم خلک د ورته ستونزو سره مخامخ دي. دی وایي نه یوازې دا چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي، بلکې د میدان ښار اړوند ارغندې سیمه کې هم د کابل کندهار لوی لار په ساتونو ساتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک هم ورته څرګندونې لري او له دولت غوښتنه کوي چې دې برخې ته جدي توجه وکړي.
د خپل سره فائدہ مې ریاست همدارنګ نور اړوند ادارې چې په دغه برخه کې امبډیجی ترلاسه کړي دا به سره په دقیقه توګه پورې سره د دغه لار خوشي کې
هڅه وکړي چې د یادو خلکو روغتیایي ستونزې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره هم شریک کړو خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. خو د دغه ولایت د والی ویان محب الله شریف زوی بیا دا خبرې ردوي چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې دي تړلې وي او یا هم خلک دي له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
د روغتیایي مرکزونو د فعالیت په خاطر خو ویلی شو چې تقریبا کوم پالتنه چې د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې ولسم ته ترسره کیږي اووه نوي سلنه کسان د میدان وردګ ولایت وګړي عامې روغتیا خدمتونو ته د لاسرسی لري. ورښته واوره وریږي خو لارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. هغه کوم قراردادي شرکتونه چې دي هم د پایدامې ریاست ته دی خپل مشنري په کار اچولې لارې پرانیستې ساتلې دي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د هیواد په زیات شمېر ولایتونو کې ورښتونه شوي چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
فصل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکلی خدای دې وکړي چې د تاریخوالي له کمر سره اوربند او اصول ته زمينه برابر شي. سالم اغا له هلمند لیکي موږ سول غواړو کڅ هم په ګرانه بیوي او موږ د سولې د ولسی حرکت څخه پکله ک ملاتړ کوو په دې لیو چې ټول افغانان د سولې د ولسی حرکت ملاتړ وکړي. د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلی په هلمند کې روان کال په سل کې په 50% زمکه باندې کوکنار کرل شوې دي. عبدالواحد مود خپل لوګر لیکي خدای دې وکړي چې خلیل زاده او طالب چارواکي د سولې پاړه ویني هي موافقه ته ورسی شي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لیکي طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي او د سولې خبري د افغان حکومت سره پیل کړي او امریکا باید خپل سرتیری د افغانستان څخه وباسي. عزیز زابلې له زنجیره لیکي د سولې د خبرو و پریکړه لیکته خوشبينه یو خدای دې وکړي چې پر اوربند هم موافقه وشي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتسوه تلش میری لاری مراسته ولی استاد سینور پیغامونه پر اتلون که خبرونه که الولو ساعت دولس بجه و دیش دقیقی دی در روان خبرونه پدوام که د انتخابات و زنگره پروگرام درو خو ترده ورانده ملاله بشیر در دیسات لند خبرونه بروی.
په هلمند او لوګر ولایتونو کې په نظامی عملیاتو کې اته طالبان وژل سوي دي. کانادا، اوکراین، سویدن، افغانستان او انګلستان په ایران کې د وشتل سوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف یو چوکاټ رامنځته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه که له افغانستانه څخه بلاخره سرتیري باسي هم باید په دې هیواد کې ښکیل پاته سي. د امریکا پوځ وایي د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو د ایران له برید وروسته د کمی مغزي صدمې له کبله د یولس امریکایي سرتیرو درملنه سوې ده. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي و چې په دې پیښه کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی رسیدلی او فرانسه خپله یوازینۍ الوتکه لیږونکې بیړۍ منځني ختیځ ته استوي چې هلته د داعش پر ضد د ایتلاف د ځواکونو په عملیاتو کې برخه واخلي.
تاسی آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو مطالب د آزادی رادیو په ویبپانه کې هم کتلی او لوستلی شئ. آزادی رادیو دات کام زموږ د ویبپانې پته ده. اوس هم د انتخاباتو ځانګړی پروګرام امید ظاهر مل په مخ بیایي.
زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د آزادی رادیو ځانګړی خپرونه.
السلام علیکم، زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خره غلاست. د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ټاکنیزو شکایتونو په اړه خپلې پریکړه وکړي. د دوی د پریکړو پر بنسټ 40 محلونه باطل اعلان شول. 15,314 محلونه په 21 ولایتونو کې لسره شمیرل کیږي. 111 قضیه استثنایی بیرته مرکز ته رالیږدول شوي. تر خوا یو اویا تنه نقدي جریمه شوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون 15 اویا تنه له دندو ګوښه کړل شوي دي. خو د دې پریکړو په اړه سلګونه شکایتونه د استناف په توګه ثبت شوي دي. آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې ټاکنیزو ډلو ته د قناعت وړ نه دي؟ د استناف سلګونه شکایتونه به په خپل وخت وڅېړل شي او تر خوا به د استثنایي قضیو په اړه د کمیسیون احتمالي پریکړه څه وي. راسره خبرونه کې میلمانه د دولت جوړونکي ټیم غړی محمد یار یار صاحب او د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی خان زمان مدبر صاحب. یادونه کوم چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویاند اغلی زرمینه حقجو کاکړ هم بحث ته راتله خو د ځینو ستونزو له امله په وروستیو کې معذرت وغوښته. د خبرونې کوربه د نیم ساعت لپاره زه امید زهیر مریم یار صاحب او مدبر صاحب دواړه خرغ لاس بحث ده. یار صاحب، زه پایل به له تاسې نه اوسي چې لومړی د ټاکنیزو شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې په اړه باندې ستاسې د ټیکټ رسمي دریځ څه دی؟
زه خپله سلام ادب او احترام تاسو ته محترم مدبر صاحب ټول درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. موږ خپله په پرنسپ کې د شکایتو د کمیسیون همدارنګه د دوی د ولایتي کمیسیونونو پریکړو ته د قانون پر مبنا باندې موږ احترام لرو. موږ همیشه د اصول مطابق احترام درلودلې دي. موږ جدي ستونزه نه وینو او نه یې ورسره لرو، اما ځینې وضاحتونه ضرور دي د ځینو فیصلو په باره کې چې هغه وضاحتونه موږ د دې څخه غوښتي دي. موږ د شکایتو کمیسیون سره کښېنستلي یو، د دې سره مو دوه نیم ساعته بحث کړی دی. په ځینو مواردو کې دې قناعت کړی دی او موږ ته هم قناعت بخش جوابونه راکړي دي. ځینې موارد داسې دي چې په هغو کې هم باید نور هم غور وسي او د قانون پر مبنا باندې فیصلې وسي. نو موږ په کل کې مشکل نه لرو، اوبه ځینو مواردو کې چې وضاحتون ته ضرورت یا وضاحت غوښتنه
دغه د وضاحتونو هغه قضیه چې تاسو په اړه د وضاحت غوښتنه کړی هغه دغه پریکړه په اړه چې تاسو د وضاحت غوښتنه کې شوې یاستې کومه کټګوري کې دی او څه ډول دی؟
دا مختلف کټګوري مختلف مواردو کې دي. زه تاسو ته مثال په توګه وایم، مشکل هغه استناف خواهی کړی ده، د ته مراسمن هم بیرته استناف غوښتنه کې سوی، اما د زه تاسو ته د مثال په توګه باندې وایم چې دی د بخي عامه خبره د ټول په دې باندې خبر دی. فکر کوم چې خپل د ثبات او پالنې ټیم هم د عین ستونزې سره مخ دی، موږ هم عین وضاحت پکار دی. مثلا یو مورید دی په مختلفو ولایاتو کې دوه ډوله فیصلې سوي دي، حتی درې ډوله فیصلې سوي دي. مثلا په کابل کې 1525 محله چې شکایتونه سوي وو چې ول د دې په حساب باندې چې دی یو نمبر کړی دی چې دا د وخت څخه خارج دی، هغه شکایتونه رد سوي دي. او دا یو قانوني فیصله وه، د قانون غوښتن هم دا و چې باید رسی وای، ځکه چې هغه کوم قانوني توجیه نه لري، یعنی خارج د زمانه څخه نه دی، فقط یو سوی تفاهم دی، یا سوی تفاهم دی یا دا د چې هسی په لوی لاس باندې یو مغشوشتیا رامنځته کیږي. اما عین مورید مثلا په بامیان کې بیا دا منل سوی دی دغه شکایت، یعنی یو مورید په اړه باندې دوه حتی درې ډوله فیصلې سوي دي. نو موږ د دې څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده چې تاسو باید هغه خپلې فیصلې واحدې کړئ. مثلا یو خاص مورد دی کله چې قانون تاسو ته حکم کوي، تاسو د قانون پر مبنا باندې باید هماغه فیصله وکړي. په ځینو ځایو کې د قانون پر مبنا باندې دا فیصله کیږي، اما په ځینو نورو ځایو کې بیا د هغه ضد فیصله کیږي چې دا د منلو وړ نه ده، او دوی هم زموږ سره منلې ده او په
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست با عرض سلام خدمت شما، خدمت یار صاحب، همچنان خدمت شنونده های محترم رادیو آزادی. اجازه بدین من بحث را با یک مقدمه آغاز بکنم که کمیسیون شکایات یک نهاد مستقل است، حیثیت محکمه انتخاباتی را داره و انتظار ما و ملت افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی است تا بر اساس صلاحیت ها و مسئولیت هایی را که قانون انتخابات برایش تعریف کرده به تمامی شکایات و اعتراضات مستند و مستدل و مبتنی بر شواهد ثبات و همگرایی و سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه. اما در ارتباط به این سوال که آیا کارکردها و عملکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات همگرایی تا چه حد قابل قبول و قناعت بخش بوده، تا همین لحظه که من با شما صحبت میکنم تمامی عملکردها و فیصله ها و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات و همگرایی قناعت بخش بوده. تصمیم اخیر کمیسیون مبنی بر بازشماری بیش از 5000 محل در 21 ولایت یک تصمیم درست و یک گام مثبت در راستای تأمین شفافیت و عدالت انتخاباتی است. اما انتظار ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی بود با توجه به اینکه در ولایات زیاد تقلبات گسترده و تقلبات سیستماتیک به نفع یک تیم خاص صورت گرفته، به اول لحاظ انتظار داشتیم که محلات زیادی به بازشماری می رفت و ما شما شاهد تأمین شفافیت هرچی بیشتر در پروسه انتخابات می بودیم. ما باید تمکین بکنیم.
من نموده بیستم انشاءالله از بیام یادوان نکام چی در درائی در بیاشمیرن در قانونی و حقوقی و همدارنگ در دوگختنی پارا بانی چی مطرح شویدی بس که و خویار سب اگه شکایتون چی تاسو در استناف و توگا بانی سبت کردی سوم ردی او اغه مهمه قضیه کراته وای شي په کوم برخه کې دغه د استیناف وختونه شوید.
زموږ شکایتونه خو لا هم د استیناف برخه کې سبتیږي، تر اوسه پر موږ 240 راویا په مختلفو ولایاتو کې د استیناف وختونه شکایتونه ثبت کړی دي. مختلف موارد دي، متاسو ویل چې مثلا دا موارد دي چې دوګانه یا سیګانه فیصلی سوی دی چه او دبل سر پا تناقض که دی پا جاره باندی، مثلا پا جاره باندی چه ده صبات و همپالنی تیم تقریبا ده 15 زره چه باندی شکایتون مثلا ده دی کم شواهد او کم دلائل دی ندرلو ده غرات سواله. پا دی سلسله که دول ساو شکایتون ده دی نور دی چې دا 1200 شکایتونه دی یوازې شک لري. صحیح، ته چې کله شکایت کوي د خپل شکایت لپاره ته باید اسناد او شواهد ولري. هغه شکایتونه باید مستند و سیجه صحیح نو کله چې ته سند و نه لري د خپل ادعا د پاره د خپل شکایت پر او یوازې ته شک کوي نو د شک پر مبنا باندې ته نسی کولای چې خپل شکایت وړاندې کړي او دا نه قانوني ده نه منطقي ده
اوس ما پوښتنه هم دغه یار صاحب اوس هغه مهال چې موږ وایو چې د ټاکنیزو شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې درستوي چې وړاندې مدبر صاحب ته اشاره وکړه چې موږ ته قابل د قبول دي فقط یو مورد یاد چې باغ بند کې دوی خو لري اما بیا ولی په زورګونه د استیناف غوښتنه کیږي
خو ما تاسو ته ویل یعنی د دوی د پاره هم کاملا د قبول وړ نه دي دوی هم د دې نور بحثونه چې تاسو ګوري د نور ویندویانو بحثونه ګوري دي هم مثلا کله چې دوی هم هغه د استیناف غوښتنه کوي د دې معنی دا ده چې ټول د قبول وړ نه دي ورته که څه هم د دې په څرګندونو کې تناقضات موجود دي مثلا پرون ورځ دی ویل چې موږ زر شکایتونه ثبت کړي دي په داسې حال کې چې د شکایت کمیسیون ویل چې موږ تر نه سو پوري یعنی دی یوازې د خپل ادرس زر شکایتونه به شووله اما ټول تر نه سو پوري استیناف غوښتنې شکایتونه دي تر لاسه کړي وو نو یعنی رضایت چې دی نسبی رضایت دی کله چې په د یو مورید په اړه باندې مختلف فیصلې کیږي د دې معنی دا ده چې د وضاحت غوښتنه ضرور ده د دې معنی دا ده چې ستونزه موجوده ده د دې معنی دا ده چې تخنیکی مشکلات شته د ظرفیت مشکل شته او د دې معنی دا ده چې امکان لري په ځینو ولایتي کمیسیونونو کې ځینې سلیقې او ذوقونه کار کوي یا بې طرفي نه ده حفظوي نو د دغه ټولو مواردو په اړه باندې استیناف غوښتنه سوې ده مثلا یو بل مورید د یو څخه تر پنځو رایو پورې د تفاوت مسله ده په ځینو ولایاتو کې دا مدې نظر نیول سوې ده په ځینو کې مدې نظر نه ده نیول سوې چې په دې اړه باندې هم نو دغه ډول مختلف موارد دي چې دغه په اړه باندې
تشکر یار صاحب مدبر صاحب تاکنو شکایتونو په لومړی بهیر کې هم ساسه د شکایتونو سبت 9000 ته ورسید اوس بیا په استیناف کې ستاسو شکایتونه ډیر زیات دي در حال کې چې یو ډول راضی است د پریکړو نه بیا ولې د استیناف دومره ډیر شکایتونه در حال کې چې د تاکنو شکایتونو کمیسون له حکومت شکایتونه هم چې رات شول ستاسو شکایتونه ډیر زیات چې رات شول کوم دلیل دی چې شکایتونو دغه د سبت لړۍ تاسو زیاتوي
خب چند تا نکته نیاز به وضاحت داره اولین که تیم ثبات و همگرایی به عنوان دایره‌دار شفافیت و عدالت انتخاباتی در افغانستان بیشترین حجم شکایات را در کمیسیون شکایات ثبت کرده بود ما بیش از 8000 شکایت مستند مستدل را ثبت کرده بودیم این که کمیسیون شکایات ظاهرا ادعا کرده که تعداد از شکایات تیم ثبات و همگرایی رد شده ما رسما و کتبا از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی دلایل رد شدن شکایات تیم را دریافت نکردیم ما بارها از کمیسیون شکایات خواستیم در صورتی که شکایات ما رد شده شما دلایل رد شدن شکایات را کتبا و رسما به ما گزارش بدین بر اساس قانون اما تا همین لحظه‌ای که در خدمت شما هستیم هیچ گونه مکتوب و نامه‌ای در ارتباط با دلایل رد شدن شکایات ما به ما مواصلت نکرده بس دیگه این که وقتی که ما ادعا میکنیم که عملکردها و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای ما قناعت بخش بوده این قناعت بخش بدون شک 100% نیست این قناعت بخش به گونه نسبی هست ما به گونه نسبی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی راضی هستیم کارکردهایش برای ما قابل قناعت بوده اما در عین حال شکایات وجود داره نقدها و انتقاداتی وجود داره ما فعلا در حدود در مجموع در حدود 1000 شکایت استنافی را دوباره در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کردیم
مدبر صاحب اجازه را که دغه تزب خطرنامه کوم چې دغه د استناف د شکایتونو په کومه برخه کې دی په کوم پریکړه باندې تاسو بیا د استناف غوښتنه کړی
خب ما در مجموع بیش در حدود 1000 شکایت استنافی را ثبت کردیم
بله.
اما موردی و با جزئیات ما بعدن را با شما و سایر رسانه‌ها شریک می‌سازیم که یا 1000 شکایت استنافی ما در ارتباط به کدام موارد و کدام کتگوری ها است فعلا همینقدر برای شما گفته میتونیم که ما حدود 1000 شکایت استنافی رو بازم ثبت کردیم موارد و مسائل زیاد را در بر میگیره که جزئیات و بالاخره اما مسائل جزئیاتش بعدا با شما شریک میسازیم امیدواری ما و انتظار ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی همی است که به تمامی وظایف و صلاحیت‌های قانونی خود عمل بکنه و در نهایت ما شما شاهد تأمین شفافیت و عدالت سلامتی انتخاباتی در افغانستان باشیم کمیسیون شکایات با توجه به اینکه حیثیت یک محکمه انتخاباتی را داره فعلا در یک شرایط حساس و در معرض قضاوت ملت قرار داره. من امیدوار هستم که کمیسیون شکایات مانند کمیسیون انتخابات قانون و لوایح و طرز العمل های انتخاباتی را لگدمال نکنه، البته در مراحل بعدی نقص نکنه و تسلیم یک تیم متقلب و تیم قانون شکن نشوه و در نهایت به وظایف قانون خود عمل بکنه. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی واقعا به وظایف قانون خود عمل بکنه، به تمامی شکایات و اعتراضات و همچنان شکایات استنافی که ثبت شده به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه و در نهایت قانون و لوایح و طرز عمل ها را تطبیق بسازه و عدالت انتخاباتی را تامین بکنه، مطمئن باشین که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی قهرمانان و محبوب دلهای مردم افغانستان خواهد بود. اما برعکس اگر خدای نخواسته برعکس صورت بگیره، اونم من مطمئنم که حتما اینا منفور و رسوای تاریخ خواهند شد.
غیر من مدبر یار صاحب، یو برخه اساس له نظر چې د ولایتي کمیسیون لخوا ډیره شکایتونه چې په ضد باندې یو ست استلاف وختنه کیږي او رد شوی دی، البته د ډیره د مساسي د سیال ټیم لخوا نه فکر کوي چې د مرکزی کمیسیون درنه د دغه استیناف وختنی بهیر او هغه ډول چې دوی هیله خی چې باید عملی شي او عملی پریکړو ته ولاړ شي، دلته دغه د پریکړو توازن او ترخواي دغه د پریکړو بهیر او حالت باید څه ډول ووسی، او یک کمیسیون دغه استیناف وختنه هم په هغه ډول چې ولایتونو رد کړه ای په دې کې آتا کساس شکایتونه هم ووسی دریز بچی
در از ډیر واضح او روشانه دی. تاسو ته معلومه ده، ټول ولست معلومه ده چې دولت جوړونکې ټیم د اولی ورځې څخه د قانون پر حاکمیت باندې ټینګار کړی دی، مخکې له انتخاباتو څخه چې ډېر ټکټونه وه چې په مشخصه توګه باندې خپله ثبات او همپالنې ټیم چې هم کاندید وو او هم یې د انتخاباتو په وړاندې د خلکو ذهنونه مخشوشوله، پر ځای د دې چې د انتخاباتي منطق پر بنسټ باندې خلک جلب و جذب کړي، خلک وهڅوي په انتخاباتو په پروسه کې د ګډون دپاره، اما دوی داسې ښووله چې مثلا د سوله مهمه ده او باید د سولې ته کار وسي، یعنی انتخاباتو په اړه باندې د خلکو امادگی لمنځ وړل همدا علت، یعنی یو مهم ترین فاکتور همدا کېدلای سي چې دوی خلک مثلا ځین نور ټکټونه په واضح توګه باندې خلک د انتخاباتو د بهیر څخه بیزاره کول او دوی ته تشویشونه راچول. نو موږ خپل د اولی ورځې څخه د قانون پر خطو سیر باندې حرکت کړی دی. موږ هیڅوک نه ثابت ولا چې موږ یو مورید هم داسې راټوشي چې هغه موږ د قانون خلاف کړی. نو مثلا د انتخاباتو کمیسیون باندې خپل مثلا ثبات هم پالنې ټیم د خاصه د ملي خیانت تور ولګي دی په کامل توګه باندې رات سوکل چې ته د قاعده د بازی رد کې نو بیا خو هیڅ پات نه سول، بیا د پروسس خبرې دوه بیخي بایکاټ کې، اما دی بیا مثلا مشکایاتم کوي، بیا سناف خوشتنه هم کوي، بیا د مشکایت کمیسیون ته مراجعه هم کوي، په داسې حال کې چې د بازی یا د لوبي قاعده دی بیخي ماته کړی ده، د منځوړه د مردود چلیپای پرکش کړی ده. دولت جوړونکو ټیم قانون ته متعهد دی، د قانون پر خط سیر حرکت کړی دی، امیدوار دی، موږ امید لرو چې د شکایاتو کمیسیون د قانون پر بنسټ باندې خپلې فیصلې وکړي. موږ تر دغه وخت پورې په نسبي توګه باندې رضایت لرو. موږ د مثلا د دوستانو هغه تناقضات ته هم متوجه یو. مثلا همدا اوس بحث کې په اول سر کې یادونه کړې چې موږ کاملا رضایت لرو، وروسته بیا وایي موږ نسبي رضایت لرو. دا هغه ذهني مخشوشتیا ده چې موجوده ده، او دا ذهني مخشوشتیا دغه تناقضات هغه وخت رامنځته کیږي چې نور نو کله قانوني او منطقي دلایل ختم سي او یوازې وچ په وچه خپل هغه شخصي غوښتنو ته ودرېږي. په شخصي غوښتنه کې چې کله ته قانوني دلیل ونه لري، بیا نو دغه رقم تناقضات ښکار کیږي. مثلا په ډیرو مواردو کې انتخابات پر کمیسیون باندې د ملي خیانت تور ولګوه، یا مثلا د هغوی چې کله د ریزل شیټ یا مثلا ژورنال دوی ته ښکار کوي چې په دغه کې ستاسو د ناظرینو امضا سوې ده، اما دوی دا وایي چې نه دا جالي ده. مثلا دا پرون یو بحث روانو په مطبوعاتو کې د دوی د خوا څخه د انتخاباتو کمیسیون د دې د پښتنو د پاره چې کله یو لیک ورستولی دی د ثبات هم پالنې ټیم، او هغه جواب بیرته ورکړی دی دی ته، موږ دې ته ښکارا کې چې دې تاسو ته جواب درکړی دی، وای وای دا جالي دی. مثلا د قوس پر نونه سم باندې دوی د انتخاباتو د کمیسیون څخه ځینې سوالونه مطرح کړي دي. د قوس پر یوشتمه باندې تم دغه جره ساعت نیوی کال جواب کول سوی دی وس دی د جس سوچ منکر دی وای وای دا جالی دی جالب خبره ده سید نو دی دغه ډول تناقضات شکار دی مش بیا هم دا وایو توقع مو داده چې د شکایت کمیسیون تر اوسه پورې موږ جدي مشکل نور سره لرو هغه ځایو کې چې په ولایتي کمیسیونونو کې کوم مشکل امسه سوی دی هغه ته دی غوږ نیول دی او د دې لپاره د غور وړ دی کله چې د غور وړ دی سره بیا ځینې جزئیات د اشخاص او شخصي سلیقې چې دی هغه مهم یادونه ورته کړی دی امید مو داده چې د قانون پر ومنه فیصله وکړي موږ هیڅ ډول مشکل نه لرو او د قانون تطبیق سم شته
بیا یو مهم بس مدبر صاحب مونږ اند ورته اشاره وکړه هغه د رایو د بیا شمیر د محلونو د بیا شمیر بیاشمیرنه پاړه باندې لې 15 روزيات محلونه بیاشمیرنه د تلی ساسي ټیکټو سره ښکارا مخالفت کړه ده خو سیال موي چې د خپل د قانون خلاف ریګړه اول دغه د بیاشمیرنه د بهیر سره ساسي د مخالفت منطق لکوم ځای سره شیخلی
مش کاملا مطلق بایکاټ نه دی سره کړی مش فقط ګور وضاحت غواړو
څه ډول وضاحت
بیاشمیرنه مثلا مش د دوی څخه پښتنه کوو چې تاسو پر کم منطق او پر کم بنسټ باندې تاسو بیاشمیرنې ته ځئ موږ د دې څخه دا پوښتنه کوو چې یو وارې خو د انتخاباتو کمیسیون د څلور دیش ولایتونو ته د بیاشمیرنې لپاره ولاړل او د ثبات او همپالنې محترم ټیم په شدت باندې د قانون خلاف مزایمت وکړي تاسو شاید یاست چې د دروازې وتړلې هغه د قانون خلاف وکنه د همدغه شکایتو د کمیسیون د ناظرینو په حضور کې بیاشمیرنې ته مرکزونه ولاړه او بیاشمیرنه وسوله په اوشت ولایتونو کې کم دلیل او منطق موجود دی چې تاسو بیا بیاشمیرنې ته ځی خو تاسو په حضور کې دغه بیاشمیرنه وسوله شه مشتفقت وضاحت راکې فقط وضاحت راکې چې د دغه قانوني منطق پر اساس باندې موږ بیاشمیرنې ته ځو یا زما ناظر هلته موجود نه وو یا زما د پاره بیاشمیرنه د قبول وړ نه ده فقط مشت قانوني جواب راکې مشت د سره مشکل نه لرو بیاشمیرنه دیوسه دا د لا ډیر شفافیت لپاره لا ډیره مهمه خبره ده اما دوی مشت تر اوسه پرې دا وضاحت نه درکړي یو دومره خبره ده دغه بیاشمیرن ته چې ځی خپل د شکایتو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون ترمنز هم یو جنجال موجود دی سی د شکایت د بیاشمیرنې تطبیق کار خو وظیفه ټاکنو د خپلواک کمیسیون ده د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی توای وي تاسو مشته یو منسجم او هماهنګ پلان او پروګرام راکړي راته عملیاتي پلان راکړي اما د شکایتو کمیسیون دا وایي چې دا پلان جوړول تاسو کار دی ګوري نو کله چې دلته د کمیسیونونو ترمنز دغه ډول یو ابهام موجود وي چې دغه مسؤلیت د چا دی تر اوسه پرې دی ته دانه د واضح چې آیا د عملیاتي پلان جوړول د شکایتو د کمیسیون صلاحیت وظیفه ده او کده ټاکنو د خپلواک کمیسیون نو په دغه سی یو مبهم حالت کې چې کله دی ته دا مسله واضح روښانه نه ده نو موږ فکر کوو چې دا د بیاشمیرنې دغه 15300 محلونو څباله د دې لپاره اصلا تر اوسه پرې قانوني منطق واضح نه دی دا باید واضح
مانه نه یار سم انشاء الله بیا راګز مدبر صاحب تاسو وړاندې ویل چې حق نه لري د قانون لمخره هم انشاء الله ډلم وای چې هغه څه چې وړاندې شمیرل شي ولی بیا وشمیرل شي فکر مستونزه چیرې ده د هغوی د دریزم تر ډیره پوری تاسو بایکاټ وکړه راشمیر نه کوم ګډونونه کوي فکر نه کوي چې یو مسولیت بیرته تاسو تمره ګرځي
ببینین اگر ما میخوایم یک جواب بسیار دقیق و درست در رابطه با این سوال پیدا بکنیم شما اول باید فلسفه وجودی کمیسیون شکایات انتخاباتی را بفهمیم چرا کمیسیون شکایات انتخاباتی شکل گرفته دلیل شکل گیری کمیسیون شکایات انتخاباتی چیست کمیسیون شکایات انتخاباتی فلسفه وجودی شمی است که شکایات اعتراضات تخطی ها تخلف ها و جرایم انتخاباتی را به گونه جدی بررسی بکنه محلات را بازشماری بکنه تفتیش بکنه آرا را باطل بکنه یکی از صلاحیت های بسیار جدی کمیسیون شکایات انتخاباتی در قانون آمده رسیدگی به تخطی ها تخلفات و جرایم انتخاباتی و ابطال آراست ببینید ما هر موردی را که در ارتباط با انتخابات اظهار نظر میکنیم باید مبنای قانونیش ارائه بکنیم زمانی که تیم دولت ساز ادعا میکنه که کمیسیون شکایت باید دلایلی بازشماری را با ما شریک بسازه مبنای قانونی امی ادعای دولتساز چی است؟ بر اساس قانون هیچ تیم انتخاباتی و هیچ نهادی حق نداره که از کمیسیون شکایات انتخاباتی وضاحت بخواید، دلایل بخواید.
این ادعای مدبر سپ کی اپیاد مو سی هغه وخت کې چې وو وش ولایتونه کې بیا شمیره نه وشوه او پات اور سره په سبای است تیم وختل چې په دې ولایتونه کې د سره وشمیرل شي.
خب ببینین
تاسو دغه وختنه ادعا بیا د کوم قانون له مخې
ببینین ما وخت کې ادعا میکنیم ببینین نظارت همگانی یک اصل در انتخابات است و یکی از لازمه های شفافیت انتخاباتی است. بر اساس قانون لوایح و طرز العمل های انتخاباتی در پروسه بازشماری باید تمامی طرف های انتخاباتی به شمول نامزدان، ناظرین نامزدان و نهادهای ناظری ملل و بین المللی حضور داشته باشه، نهادهای جامعه مدنی حضور داشته باشه، رسانه حضور داشته باشه. نفس مقاطعه ما و یا نفس موقف گیری ما و مخالفت ما در برابر پروسه بازشماری در واقعی بود که پروسه کاملا انحرافی و غیر قانونی بود. شما حتما اعلامیه های نهادهای ناظری ملی را دیدین، تیفا و فیفا به صراحت اعلان کردند که روند بازشماری آرا در 27 ولایت کاملا غیر قانونی و بحرانزا است. کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان یک محکمه انتخاباتی بخش حقوقیش فیصله کرد و گفت که روند بازشماری آرا در 27 ولایت غیر قانونی است. کمیسیون خواست که شما در این مورد تجدید نظر بکنید، اما متاسفانه کمیسیون انتخابات چون به نفع یک تیم خاص کار میکرد و ثابت هم کرد که به نفع یک تیم خاص کار میکرده، هیچ گونه توجهی به مطالبات و به خواسته های تیم‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر نکرد و دیدین که نتیجه‌اش هم متاسفانه خیلی بحرانی شد. اینا ترس از این داره که اگر در 5000 محل و در 21 ولایت با شماری صورت بگیره، تقلبات شرم‌آورشان آفتابی و افشا میشه و این تیم در واقع باز هم مردم افغانستان اینا رو بیشتر میشناسه که کدام تیم واقعا تقلب کرده و چرا تخت داره.
تشکر مدبر صاحب. یار صاحب غنیو کیم چې وشوي اساس پټیم باندې هغه ته په کتو باندې ویره لسی شه دا چې عقلا وضاحت غوښتل کیږي چې حق مندوی وي چې په قانون نه درکې ده.
زیر مال سم محترم تناقضات ته خو متوجه است او هله می داده چې محترم اوریدون کې هم شق حسین دي او قضاوت کولای شي. جالب خبره دا ده کله چې دوی د انتخابات د کمیسیون چې خپل د قاعده د انتخاباتو د لوبي یو قاعده ده، هغه فیصله کوي چې موږ به څلور دیش ولایتونه وشمیرو. دوی د هغو مخالفت کوي، دوی خپل کوشش کوي چې په څلور دیش ولایتونه کې مزاحمت وکړي. کله چې هغه توان نه رسیږي نو تاسو ولیدل چې په اوو ولایتونه کې دوی د راکټو د پیکاو د غیر مسؤول وسلوالو کسانو په زور باندې دی د کمیسیونو دروازې وتړلې، د اجرایی ریاست مشاورین ولاړل، دغه دروازه مخې ته ولاړ و ټول په دې باندې خبر دی، ټول دنیا ولیدله. دی دومره مزاحمت وکړي، دوه میاشتې د انتخاباتو پروسه دی وزنډوله، نتایج وزنډوله. دی دا حق لري، اما کله چې موږ فقط وضاحت غواړو بیا دی قانون مختکی چې تاسو د وضاحت حق نه لري، اما موږ د راکټ په زور باندې موږ د دوه میاشتې د انتخاباتو پروسه ځنډولای شو. نو زه فکر کوم دا یو ډیر لوی تناقض موجود دی. په دې باندې خلک قضاوت کوي، موږ په دې باندې خوشاله یو چې موږ یو دیموکراتیک پروسه تجربه کوو. پر همدې اساس باندې خلک په دې باندې ډیر ښه قضاوت کولای شي چې د راکټ په زور باندې ځنډي او موږ فقط د وضاحت اجازه نه راکوي، قانون مختکی په همدې شکل باندې تاسو اټکل کولای سي امر یو استلال روي د مرچو د قرار واټکل و نه وای د سیو مل مستیاوه په دې کې درې خوروار مرچ وکاریدل. نو فکر وکي د دې څه واټکل و چې نور وڅونه لوی مل مستیاوه. نو دې تاسو دغه واضح ښکاره تناقضات څخه تاسو دا اټکل کولای سي چې لبه د مرغه دی قانوني نو د لایل منطق نه لري. نو د دې هر غشتنه یا هر مزاحمت او هر فیصله او هر اقدام یم دغه قانون خلاف دی، لبه د مرغه چې د ټولي پروسه ته چې زیان رسیدل دی د دې د لاسه.
ډیر مننه یار صاحب او مدبر صاحب چې بحث راغلی ګډون را سره وکړ. زبه پروسه کې به هم اوریدونکو ته یادونه وکم چې د ټاکنی شکایتونو کمیسیون وایاند اغلی زمينه حق جوګه کړ هم بحث راتله، خو پروسه کې د سونزو لقبل ونه توانید. زموږ خبرونه هم همدغه ته پاته ورسیده. پاک لابم
زما رایا زما حق
نیوان دولس وادي مواد د پرون در خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځنګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
درڅ ختلم درته می وانا قتل وا می بخا د در تختلم در تمی وانا قتل وام باخا غگ دن شم در تمی دیر و جدل وام باخا غگ دن شم در تمی دیر